د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دیني سوالونو او جوابونو په خپرونه کې ستاسو قدرمنو حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر شوست. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چه دا قرانو مسلمان ورونو قشتني مؤخستي أو دا جواب لپارمو خدمت مقامات را کري.
جزاكم الله.
بله،
السلام عليكم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. مهربانی که خپل نوم را وښایست.
زما نوم خلیل الله، د شورندام څخه اړیکه
نیولې. خلیل الله صاحب، د شورندام څخه درته شراغلاست وایو. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهربانی وکړئ خپل شریف سره نو مطرح کړئ.
بردار دغه پردا ډول ده، دغه دی کلمې دا کمیشن څنګه دی؟ دا کمیشن سی دی کنه دی سی؟ مطلب دا کمیشن په باره کې څه دی؟ مطلب بات معلومات را
کمیشن کم کمیشن
کم دغه کمیشن دا کمیشن چې شی مطلب دا بیماران وي د څه بیا پر سوداګر باندې فلورم، مطلب دا جایز دی که نه جایز دی؟
دس خلیل الله صاحب ډېر مننه. السلام علیکم ورحمت الله. محترم مفتی صاحب، تاسو د خلیل الله ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا نو جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې یو سړی چې و چاته شی رانیسي، دغه سړی دوه ډوله دی. یو هغه سړی دی چې هغه په دې کمیشن کاری او په دې دلالي باندې مشهور دی، ټول خلک یې پیژني چې دغه سړی خلکو ته مال ورانیسي او ټول خلک یې پیژني چې دا دلال دی. دغه سړی که یو چاته شی ورانیوي، نو هغه کس باندې یې د مزدوری حق کیږي چې د شی ورانیولی دی، خو په پټه به یې نه ځینې اخلي، په ښکاره به ورته وایي. او که چیرې داسې سړی و چې هغه په دلالۍ کولو باندې مشهور نه و، یو عادي کس و، یو چا ورته وویله چې دا شی را رانیسه، دی ولاړی شی یې ورانیوی، بیا یې ورته وویله چې زما مزدوري راکړه، د مزدوری حق نه ورباندې لري. یعنې دا دغه کس چې په دلالۍ کولو باندې نه دی مشهور، دا کس به په اول سر کې له هغه سړي ته وایي چې زه ستاسه دغه نه مزدوري غواړم، که ورته ونه ویل د مزدوري حق نه لري. او که دی په دلالۍ کولو باندې مشهور و، که ورته ویلي که نه ورته ویلي، هغه اجري مثل د هغه حق لري. خو دا چې یو څوک یې په پټه باندې اخلي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا یحل مال امرئ الا بطیب من نفسه. هیڅ مسلمان ته حلاله نه ده چې د یو بل مسلمان مال دی وخوري بېله دی چې د هغه د زړه نه یې خوښه. نو دا خو د زړه نه ده خوښه. بدائع لیکي: الوکیل بشراء شیء بعینه لا یملک ان یشتریه لنفسه واذا اشترى یقع الشراء للموکل. بدائع شپږم جلد صفحه یو دېرش. او شرح مجللك: اذا شرطت الاجره في الوكاله واوفاها الوكيل استحق الاجره، وان لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالاجره كان متبرعا فليس له ان يطالب بالاجره. شرح مجلي سلم باز دوهم جل سبحان نأويا مادا يوزر تلور ساوى وشبتة. كذا في الفقه الإسلامي وأدلته تلرم جل سبحا بنزة ساوى بنزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب، دبل أريد أن تبسط نعوره. بلى.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرباني كخبر نمرة وشيست.
من جمال الدين دي.
جمال الدین صاحب، شراغلاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهربانی وکي خپل شریف سره نو مطرح کی.
خپل شریف سره نو دا غا چې دا غا تجاره د څوک راولاس ده، او په یو څه ځکه مثال په ونیم فواره په درې فواره
ډېر ښه جمال الدین صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتي صاحب، تاسو د جمال الدین ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې توره مځکه په اجاره باندې اخیستل په پیسو هم جایزه ده او په غنمو هم جایزه ده. یعنې دا چې پر دې باندې څه ممانعت نشته چې څوک مځکه د چا څخه په اجاره واخلي د کاله په ټاکلو پیسو، او یا دا چې د کاله په ټاکلو غنمو. خو دا شی پکې شرط دی، کم شی چې دا سړی په دې مځکه کې کری هغه به معلوموي چې دغه پلانی شی پکې کرم. ردی محتار لیکي: وتصح اجاره ارض للزراعه مع بيان ما يزرع فيها او قال علي ان ازرع فيها ما اشاء كي لا تقع المنازعه. الدور المختار وحشي ابن عابدين شبجمجل سبحان نشبته تبع ام اتش سعيد. او حمدا دول ردي موتار ترداغه زي وتسمخ كيواي دا چې په غنمو باندې هم اجاره د مځکې صحیح ده، د دغه جزئي اړونده وایي: وكل ما صلح ثمنا اي بدلا في البيع صلح اجره لانها ثمن المنفعه. الدر المختار وحشي ابن عابدين شبجمجل صفحات سلور تابع ام اتش سعيد. كذا في الهنديه تلرمجل صفحات سلور سوا دولس. كذا في شرح مجلة لسليم رستم باز أول جل سبحاد وسوشبت رقم المادة تلور سوا درشبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم افتساب. بل أولد رنك تزو. بل
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرباني كخبر نمرا وشيست
مرباني
تعليم القرآن راديو خلاصون لار خبر وانا دا خبر اشتري بشتان ومتراكي خیر. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو ده نجیب الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغسې حدیث مسلم شریف په رقم 138 باندې را نقل کړی دی، او روایت کوونکی ابو هریره رضی الله عنه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من غش فلیس منی، څوک چې دوکه وکي خدع وکي هغه زما څخه نه دی. دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما څخه نه دی، د دغه وینا په تحقیق کې شارحینو د احادیثو لیکلی دي چې دا کس کامل مؤمن نه دی. معنا ادا نه ده چې دا سړی بیخي مسلمان نه دی، بلکې مسلمان دی خو کامل مسلمان نه دی. د پیغمبر علیه السلام امتی دی خو کامل نه دی. دا چې دا لویه ګناه ده، دوکا شکار نه دی. پیغمبر علیه السلام دا خپل اظهار نارضایت تر داسې حده کوي چې بیخي زما د ډلې ووتی. اصلا اهتمام د دې کار چې پریښول د دې کار دی، دا په ذهن کې ورکی چې د دې سزان وساته. نو مومن مسلمان باید داسې نه چاته دوکه ورکړي، که دوکه ورکړي بیخي ایمان د کماله وزي. پیغمبر علیه السلام د ډېرې ناراضګۍ د وجې څخه د خپلې ډلې څخه وتلی بولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتي صاحب، خورکی مو پوښتنه کړې وه، وایي: د خورزې د خاوند څخه ستر او پرده کول فرض دي او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو سړی نسي کولی خورزا او خاله دواړې په یو ور په نکاح واخلي، اما یوه خاله به د خورزې د میړه څخه ستر کوي، ځکه ستر د هغه چا څخه نه کیږي چې د هغه سره د ابد دپاره نکاح حرامه وي، او د چا سره چې یو وخت نکاح روا کیږي د هغه سړي سره د هغه سړي څخه ستر کول پکار دي. دا خبره صحیح ده چې خورزه د یوې ښځې خورزه د یو چا په نکاح باندې وي، هغه سړی د دغه خپلې ښځې خاله په نکاح نسي اخیستلی. خو که دا خورزه مړه سوه یا هغه سړی خپله ښځه طلاقه کړل، بیا کولی سي چې د خاله سره نکاح وکړي. نو لهذا د خورزې د خاوند څخه ستر کول لازم دي، او همدا ډول د وریرې د خاوند څخه ستر لازم دي، د خور د خاوند څخه ستر لازم دي. تحفه الملوک د محرم تعریف داسې کړی دی: والمحرم كل من يحرم نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية ولو أنها بالزنا. تحفة الملوك جل أول سبحاد وسود جيرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زوبل أوردون كده. بلي وعليكم السلام ورحمة الله. مرباني كخبل نمرا وشيست
الله
خير الله خون سراغ لاس تعلیم القرآن رادیو خلاص لار خبرونه ده مهربانی وکي خپل شرعي پښتنو مطرح کي
شرعي پښتنو متغه د خپل طالب العلم يم د معلومات مستر سره خو د غزوانان چې کوم ما څه پښتنو کي هغه تر دې حد له باندې پښتنو کي وای چې سړي ته د ورو د مرمن ورو خوان ور کې وکشر ایا د معنی څه خلاصيږي او کله طلاقو کې څه
خلاصيږي. الله خير الله خون ستاسو څخه ډېر مننه. السلام علیکم ورحمت الله. محترم مفتي صاحب تاسو د الله خير الله ورور پښتنه واورېده مهرباني وکړئ که لطفاً مفتي جواب ووایئ.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې حرمت ته د یو سړي چې د یوې ښځې سره راځي یا په نسب راځي یا په رضا راځي یا په صهریت راځي. دا چې یو سړی د یوې ښځې سره نکاح کړی ده نو خو رضا نسته نسب نسته پردی ښځه ده. اوس دا که چیرې دا سړی د دې ښځې مور ته لاس په شهوت واروړي نو بیا دغه ښځه پر ده باندې د ابد دپاره حرامه کیږي. خو که چیرې دغه سړی د دې ښځې خور ته لاس په شهوت واروړي ګناه خو هر څومره ده اما په دې سره طلاق نه راځي. او سحریت حرمت چې راځي هغه و نارینه ته لاس په شهوت وروړلو نه راځي بلکې و یو ښځې ته لاس په شهوت وروړل په دې سره حرمت ته سحریت راځي. او په قط او په قط چې یو سړی چې ښځه په نکاح کې د هغې ښځې د خور سره په یو وخت کې نکاح نسي کولی دا شی حرام دی. لکه چې العنایه دا خبره رانقل کړې ده او فرمایي ولا يجمع بين اختين نكاحا ولا بملك يمين وطئا لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ولقول عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجمعن ماءه في رحم اختين. العنايه دريم جل سبحاد وسوت ولس حاصل دا چی یو نارینه ته لاس په شهوت ورل یا په بد سترګو ورته کتل دا ډیره ستره ګناه ده. خو په دغه سره د دغه کس د خور سره چې د ده نکاح ده و هغه ته تاوان نه رسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بله وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني که خپل نمره وښایست.
دغه دې د کندهار ولایت څخه جوړې ولسوالۍ څخه عصمت الله خبرې کوم. د مولوي صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده که چېرې په خونه کې
په خونه کې چې شي پروت دی قرآن کریم پروت دی او خیر. السلام علیکم محترم مفتي صاحب تاسو د اسمت الله ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایئ.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په کومه خونه کې قرآن عظیم الشان پروت وي خو تشناب په دغه خونه کې وي مستقله دروازه ولري، یعنی دا چې دا خونه خپله تشناب لري، تشناب جلا دی، جلا دار لري، نو بیا که چیرې یو څوک په دغه تشناب کې غسل کوي قضای حاجت پوره کوي څه ممانعت ورباندې نسته. داسې یو مسله ردی موتاره نقل کړې ده وایي که چیرې په یو کوټه کې قرآن عظیم الشان پروت وي لوړ پر بام باندې تشناب وي یو څوک هلته چای جواب وکړي دا پروا نه کوي. نو که چیرې دغه تشناب کوټه تشناب نه ده بلکې تشناب جلا دی خپل لار لري په دې صورت کې بیا پروا نه کوي. شامی لیکي کما لو بال علی سطح بیت فيه مصحف وذلك لا يكره. شامی جل اول صفحه 1415 کذا فی الهندیه جل سلرم صفحه 490. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زوبل اوریدونکو ته. بله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهربانی که خپل نوم راوښایست.
محمد رسول یو کندهار شهر غیم.
محمد رسول صاحب له کندهار څخه شهر اغلاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده مهربانی وکړئ خپل شریف پښتنو مطرح کی.
محترم مفتي صاحب انده پښتنه د سموکو یو تل کار کوي دلته د مسلمانانو ته کوم کاسه نشي ورکیږي محمد رسول صاحب تاسو پوښتنه واورېده، رسول صاحب څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د محمد رسول ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه هوټل والا چې دې موټروانانو ته تلیفون کارتونه ورکي یا فوق العاده خوراکونه ورکي، دا کار ناجائز دی، ګناه کوي. دغه مسله آپ کا مسائل اور ان کا حل په اووم جل صفحه 242 کې را نقل کړی. او دا چې دی چا ته رشوت ورکي نو دی راشي بلل کیږي، او څوک چې رشوت اخلي دا یوه ګناه ده. یو کس که ګناه کوي، داغه کس د ګناه په وجه باندې د بل چا پر اوږو ګناه نه لویږي. الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې فرمایي: ولا تزر وازره وزر اخرى. منتها دا خبره ده کچیر ستا په دې کار کولو باندې د دې سره په دې ناروا لار کې ترقی او کامیابی راځي، نو شدا د چته په دغه کار کې کومک نه ورسره وکي، او بل لا دا چې دعوت ورته وچلې د دې کار سره وګرځي. خو کچیر دا د شخصي ګناه و، دا د دې هوټل یو جزئي کار و، په هوټل کې نور په سوو په زرو خلک نور راتلل، هغو سره بیا قانوني کار کېدی، نو ستا کار جائز دی، څه ممانعت نشته. خو کوشش کوه چې په یو حکمت باندې دې خلکو ته دعوت وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتي صاحب زوبل اوریدونکو ته. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني که خپل نوم راوښیاست.
محمد
ایوب دکاندار صاحب در غسان څخه شر اغلاست. مهرباني تعلیم القران رادیو ده پلا شریف سنو مطرح کی.
شریف سنو میدار از مولوی صاحب څخه چې زت دکاندار م چل د پیشن پروشه ده زه شان باندې قسم دې زات کوین کلم کول څنګه
ده د پیشن پروشه دکان کې او پرشیانه قسمه دی او دس محمد ایوب صاحب طرف مفتی صاحب تاسو د محمد ایوب ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً تاسو جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې دغه عکسونه دوه ډوله دي. کچیر د عکسونه دومره کوچني وي چې سړی په دې دکان کې ودرېږي، پر کومه کوټه چې عکس دی داغه لاس او پښې او سر او سترګې نشي سره لیدلی، نه سره پیژني. تاسې عکس ساتل که څه هم ښه کار نه دی په دکان کې، خو لمونځ کول پروا نه کوي. او کچیر د عکس غاټ وو ته په دکان کې ودرېږه، او هغه کوچیانې چې عکسونه دي ور باندې هغه ته وګوره، تاسې د ورایه څخه معلومیږي. نو بیا په دغسې دکان کې کول چې مخ ته یا شا ته یا یو طرف ته یا بل طرف ته داسې بوتان پراتې وي، نو لمونځ کول پکښې مکروه دي. العنایه لیکي: ويكره ان يكون فوق راسه في السقف او بين يديه او بحذائه تصاوير او صوره معلقه لحديث جبريل إنا لندخل بيتا فيه كلب أو صورة ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره لأن الصغار جدا لا تعبد. العناية جل أول سبحات سلور سوا فنزلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتی صاحب عبدالسلام ورور پوښتنه کړې وه، وایي که چیرې یو ښځه په لمانځه کې خپل پړونی پر غاړه باندې واړي او خوله یې په پړونی باندې پټوي، نو لمونځ صحت لري او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په لمانځه کې خوله پټول مکروه دي. نو که چیرې یو څوک پټو یا پړونی پر غاړه واړي، یو یې خوله پټه سي پروا نه کوي، بېرته به یې لڅي، او دوامداره خوله پټول دا مکروه کار. المبسوط لسرخسي لكي قال: ويكره في الصلاة تغطية الفم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي المصلي فاه. المبسوط لسرخسي جل أول صفحة يوجس كذا في البناية جلد أم صفحة سلور سواش مرسل يش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
د تعلیم القرآن رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لار خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه اسلامل او راسره محترم مفتي صاحب د همدې خپرونې له لارې ستاسو خدمت ته حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.